السلام علیکم زه امید زهیرمال مو د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې هر کله کوم د دې خبري مجلې پایل کې لند خبرونه د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي نږدې درې اونۍ وروسته تر دې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې په خزینه کارکوونکو کار بندیز لګولی د دې کار اغېزې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې لیکلي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هغه ډول چې اړتیا یې ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. جزئیات به وروسته واوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداری ورکړی چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفي 15 ته ورسیږي. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په داسې یو حالت کې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو په کار د محدودیت له امله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د بلې خوا طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو اړوند وزارت وایي دوی مسؤول کسان د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ګزمې کوي څو د ژمي په سړه هوا کې له اړمنو سره مرستې وکړي. برېښنا شرکت وایي د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د شرکت تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې د دې ستونزې لامل په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللي دي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ د ازبکستان د برېښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپله د اړتیا وړ څه باندې 80% برېښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان واردوي. د سالنګ لوی لاره د ټرافیکو پر مخ بنده شوې ده خو د خلاصون لپاره کار روان دی. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي عبدالحمید مصباح تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په سالنګونو کې لا هم هوا توفانی ده. د شپې هلته د سالنګونو د څارنې او ساتنې ریاست پرسونل په کار بوخت دی ترڅو وکولی سي چې هر څومره ژر وي لار د ترافیکو پر مخ خلاصه کې او تر 2 متره پورې واوره ده. نو دغه د توفاني هوا له کبله دوی لاره تړلې ده.
مصباح زیاته کړه د کابل، کندهار او غور هرات په ګډون د هیواد د نورو لویو لارو ستونزې له منځه وړل شوې او خلاصې دي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي علي کریمی د دې هیواد په مذهبي مشر نیوکه کړې او ویلي دي چې علي خامنئی د ایران استازی نه دی. په ایران کې لپاره خو اعتراضونو له پیل وروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. دا څرګندونې د خامنئی د پنځشنبې ورځ د هغې وینا پر وړاندې د کریمی غبرګون و چې ویلي وو د تیرو 4 میاشتو اعتراضونه د دښمن د ښه پلان نتیجه وه. د سپتمبر په 14 د پولیسو په توقیف کې د حجاب د نه مراعاتولو په تور د نیول شوي 22 کلنې محسه امینی له مړینې وروسته ایران حکومت یو شمیر مخکښ په شخصیتونو تحقیقاتو ته کینولی او لزونه یو پاسپورټونه اخیستي دي. او لیتوانیا نو 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1991 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 4 ملکي وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یوه غونډه کې د زیلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پیټرو پیش دا وسپارل شوه. زیلنسکی چې د ویډیو کانفرنس لارې په غونډه کې ګډون کړی و د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د ازادۍ په نوم جایزه په 2011 کال کې د پارلمان لخوا تصویب شو. هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، نړیوالو اړیکو پرمختګ او په نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. زموږ خبرونه له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو @.com زموږ آدرس یو کول شي. په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه زموږ خبرونه واوري. له طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه غوښتنه په افغان جنو خوځو لګېدلي ظالمانه محدودیتونه او بندیزونه لری کړی. د ناروی د کډوالو په چارو کې د پلاوی سر منشي یان اګلاند وایلی په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار د بیا پیل لپاره به له خپلو هڅو لاس په سر نشي.
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. د یو بل فرمان هم لرو څو موږ وکولای سو په ټول افغانستان کې خپل کار بیا پیل کړو.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی او دا به هم واورئ چې مایکروسافت له 10 کلونو وروسته د وینډوز و هر ډول ملاتړ پای ته ورسوه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د مرغومي 23 او د جنوري 14 نیټه. سهار مو نیکمرغه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په غوڅ اکثریت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې پنجونو خوځو لګېدلي ظالمانه محدودیتونه لرې کړي. امنیت شورا د بندو دروازو تر شا پرونی غونډه د طالبانو د هغې پرېکړې په اړه د بحث لپاره جوړه کړې وه چې په کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو کې د خوځو په کار کولو بندیز لګولی. ملګرو ملتونو ویلي دې اقدام په افغانستان کې د مرستو رسولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یولس غړو بېګا خبره کړه ویل شوی دی چې د خیریه مؤسسو ښځینه کارکوونکې د افغانستان د روان ناوړه وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه د افغان ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولی. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر کیمی هیرو ایشیکان د امنیت شورا اعلامیه هغو خبریالانو ته واوروله چې د دې هیوادونو د ډیپلوماتانو پر شاوخوا راټول شوي وو. جاپان اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. د اعلامیه ته د امنیت شورا دایمي غړو متحد ایالاتونو، برتانیا او فرانسې، او دورې غړو البانیا، برازیل، اکوادور، گابون، مالتا، سویس، متحده عربی اماراتو او جاپان مثبتې رایې ورکړې، خو د امنیت شورا دوه دایمي غړو روسیې او چین او دوه دورې غړو موزمبیق او غانا منفي رایې ورکړې. په اعلامیه کې د بشري مرستو پر رسونکو مؤسسو کې جنسیت ته له پام پرته د کارکوونکو د کار پر وړاندې د خنډونو د له منځه وړلو پر اړتیا ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د پنځم بیت تر ورځې په سلو کې شاوخوا 15 غیر حکومتي مؤسسو د طالبانو د وروستۍ پریکړې په خبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی او د بشري مرستو پر سوالو کې په سلو کې 8 پیت کمښت راغلی دی چې د هغې په وینا د پام وړ دی. میرمن وډوارد زیاتوي چې د ښځو له ګډون پرته د بشري مرستو د رسولو چاره امکان نه لري. په بیگانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار او همدارس د ښځو پر فردي ازادیو او د وګړو پر بشري حقونو د لګیدلو محدودیتونو د سم دستی لري کېدو غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او 10 دورې غړي لري.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
کلوی خو ادم ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په نادولتي مؤسسو کې خوځو ته د کار کولو اجازه ورکړي او هم دا ډول په زده کړو په ګډون په نورو ټولو برخو کې لګیدلي بندیزونه پای ته ورسي. یا غاړه د ناروې د کډوالو په چارو کې د پلاوي سرمنشي یان اګلاند ویلي په خیریه بنسټونو کې د خوځو په کار د بندیز لرې کېدو سره سم به دوی د ژوند ژغورنې په هدف له افغانانو سره خپلې مرستې سمدستي بیا پیل کړي. د بلې خوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو چارې په مرستندویو بنسټونو کې د ښځو د نشتون له امله له جدي خنډ سره مخامخ دي.
د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان اګلاند چې د واکمنو طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره په افغانستان کې دی وایي په کابل کې د طالبانو د حکومت ځینو مشرانو او د اسلامي هیوادونو استاسو له ده سره شمنه کړې چې په خیریه مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د لرې کولو په چاره کې به مرسته وکړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو او کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي عمل وبالا او بندیز پرې ولګاو. شغلی اګلاند په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګای پر خپل ټویټر خبر کړ ویلي چې د دې بندیز د لری کولو لپاره به ل خپل هڅو لاس وانخلي.
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. موږ په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر څخه د یو بل فرمان تمه لرو چې موږ وکولای شو په ټوله افغانستان کې خپل کار بیا پیل کړو، ځکه موږ نسو کولای چې ل خپل شیزنه همکارانو پرته کار وکړو. په کابل کې د طالبانو مشرانو ژمنه را سره کړې چې د دې بندیز په لری کولو کې به مرسته راسره کوي او د اسلامي هیوادونو استادو هم دا ژمنه کړې ده.
د اسلامي همکارۍ سازمان او ډیرو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز غیر اسلامي عمل بللی دی. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خبرداري ورکړي چې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیت لکبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چاري له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. او چا پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې نن او سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجو ته رسیږي، خو ملګری ملتونه او شریکان یې له دې خنډ سره سره د تودوخې د وسایلو د سونګ د موادو د رانیولو لپاره د نغدو پیسو او تودو جامو په ګډون اړو کورنیو ته بشري مرستې رسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ژمي په سړو کې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کوي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د اړوند وزارت ویندوی صفی الله رحیمی بیګا آزادي رادیو ته وویل
ټولو ولایت کې موږ رئیسان ته هدایت کړی چې دوی باید ګزمې وکړي، وګرځېږي، مستحق خلک په نښه کړي، خدای ناخواسته د یخ قرباني نه شي، موادو ته توضیح کوو او څوک چې حوادث سره یا لارو کې بند وي هغو سره اکثره کوشش کوو چې هغوی لارې ورته خلاصې کړو، البسه ورته ورسوو، کمپلې ورته توضیح کړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال زیاتې شوې چې افغانان په تیرو څو لسیزو کې له تر ټولو سخت ژمي سره لاس او ګرېوان دي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ځینو سړو سیمو کې د هوا درجه منفي 20 ته رسېدلې او تر دې سخت ساړه په مخ کې دي.
آزادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ
اور دل مچې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړې چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفی 15 ته ورسیږي. دا به داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا ډیر شمیر خیریه بنسټونو او نړیوالو نه دولتي مؤسسو چې افغانستان افغانانو سره بشری مرستې کولې هم خپل کارونه یا په بشپړ ډول باندې درولې دي او یا هم په جزوي ډول باندې پای ته رسولي. له دوی یو هم د ژغورنې نړیواله کمیټه ده چې د طالبانو له دې اعلان وروسته چې افغان جونې او ښځې نشي کولای نه دولتي مؤسسو کې کار وکړي خپل فعالیت ودراوه. د کمیټې یو ځل بیا په دې باندې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د ښځو ونډه او په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایطو او وضعیت ته په کتو یو عملیاتي اړتیا ده. آی آر سی پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې چې د جنوري د 15 د خبرې شوې خبر پاڼې په تعقیب یې خبره کړې لیکلي، له هغې ورځې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه اوس یې اغېزې او بدې پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کېږي. د ادارې د تیرې اونۍ په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لیکلي دي چې د دې اونۍ په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې خزینه کارکوونکي او هغه کسان چې د دوی د دفترونو په مالی برخو کې کار کوي کولی شي بیرته دندو ته ستنه شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله د دې وضاحت وروسته آی آر سي په 4 ولایتونو کې د جامد او ګرځنده روغتیایي ټیمونو له لارې د روغتیا او تغذیې خدمتونه بیا پیل کړي دي. آی آر سی زیاتوي دوی اوس په نورو ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیې د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هغه ډول چې اړتیا ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. له همدې امله دا اداره له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالب چارواکو سره په همغږي توګه خکیل و اوسي څو هغه وضعیت بیرته راوګرځول شي چې نارینه او ښځینه مرستندویه کارکوونکي په خوندي او اغیزمنه توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د آی آر سی له قوله دا کار به دې ته زمینه برابره کړي چې ټول افغانان ژوند ژغورونکو بشري مرستو ته لاسرسی عمومي. په تیر کال کې آی آر سی له 15 میلیونو څخه زیاتو افغانانو سره مرسته کړې او د دې ادارې په خبره کوي خزینه کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي ژمن او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا له سره پیل کړي.
له خبرونو ورآخوا
د ملګرو ملتونو 15 بنسټونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د میلیونونو خوارځواکو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې د 30 میلیونو ډیر ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره دې خپلې مرستې نه بندوي.
د دوه ماشومانو مور ده اتنا وایي ماشومان یې د بېوسلۍ له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. اغلیت نوایی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هغې د خاوند میاشتنی عاید تر 15,000 افغانیو کم شوی دی.
زه یو 15 کلن او یو 3 کلن ماشوم لرم. دوی خوار زواکی دی ځکه چې کرونا و قرنطین و د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته مو وضعیت لا خراب شو. خاوند مې په میاشت کې 15,000 افغانۍ هم نشي ګټلی. زه وزګاره یم او اقتصادي حالت مو ډېر خراب دی.
اتنا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کرنې سازمان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د 30 میلیونو هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم دي او په خوارځواکۍ اخته دي د ژغورنې لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې په خوارځواکۍ اخته دغه شمېر ماشومان شته. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي مخکې له دې چې دا کړکیچ په تراژیدۍ بدل شي باید مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د نوي راپور پر بنسټ د دغو ماشومانو له ډلې د 8 میلیونو ماشومانو د مړینې احتمال د هغو ماشومانو په پرتله 12 برابره لوړ دی چې کافي خواړه لري. د فیو عمومي مشر کو ډونکیو خبرداری ورکړی احتمال شته چې سږکال وضعیت نور هم خراب شي. په دغه راپور کې د 10 میلیونو ماشومانو د سختې خوارځواکۍ لاملونه، شخړې، د اقلیم بدلون، د کووید-19 اغیز او د لګښتونو زیاتوالی ګڼل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار بندېدو له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویه موسسو د 2022 کال د ډسمبر له وروستۍ اونۍ راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغو بنسټونو مسؤلینو ټینګار کړی چې د یادو بنسټونو له ښځینه همکارانو پرته له ښځو او ماشومانو سره په سم توګه مرسته نشي کولی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د استرالیا د پریکړې چې له افغانستان سره یې په روانه مارچ میاشت کې د کرکټ پلان شوي لوبې لغوه کړي نور غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان د کرکټ مخکښ لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي چې د استرالیا دا پریکړه یې ننګولې ده په خپل ټویټر پاڼه په یو تازه بیان کې د پخواني مرسیال جمهور رئیس امرالله صالح هغه نیوکې ته ځواب ویلی چې ولې ملي لوبغاړو د طالبانو د حقاني شبکې له مشر سره عکس اخیستی دی.
د استرالیا د دې پریکړې په وړاندې چې له افغانستان سره د کرکټ یو ورځنۍ پلان سوي لوبلړۍ لغوه کړه په افغانستان کې دننه او بهر غبرګونونه لا هم روان دي. د ملي لوبډلې مخکنی لوبډل مشر محمد نبي، د پرزیدلې جمهوري نظام د مرستیال ولسمشر امرالله صالح د انتقاد په ځواب کې ویلي چې دا هر څه د پخواني فاسد نظام له لاسه پیش سوي دي. ښاغلي صالح او د هغه یو شمېر پلوي فعالانو له دې مخکې پر ټولنیزو شبکو د ملي لوبډلې ځینې غړي له دې کبله غندلي و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقاني سره په یو ګډ عکس کې ښکاره شوی. ښاغلي صالح تور لګولی چې د ملي لوبډلې غړي د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې چوپه خوله پاتې سوي دي. محمد نبي پر خپل ټویټر په ځوابي پیغام کې لیکلي چې هیڅوک د ملي لوبډلې د وطن پالنې او ژمنتیا په اړه شک نسي کولی. هغه لیکلي چې موږ تر اوسه هم له همغه بیرغ او همغه ملي سرود سره په ټوله نړۍ کې د خپل هیواد استازیتوب کوو. محمد نبی وړاندې لیکلي لطفا دا په پام کې ونیسئ چې هغه څه چې دا هیواد ورسره مخامخ دی ستاسو د واکمنۍ پر مهال د فاسد سیستم د غلطو اقداماتو نتیجه ده. د یادونې وړ ده چې محمد نبی او د راشد خان په ګډون د ملي لوبډلې یو شمېر نورو مخکښو غړو وروسته له دې چې په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان سو او له هغه مخکې چې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند سول پر ټولنیزو شبکو په څرګندو پیغامونو کې پر دې پریکړو انتقاد کړی وو. محمد نبي د دسمبر پر 28 پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل موږ ټول باید دا ومنو چې زموږ ټولنه او هیواد د میرمنو زده کړو ته هم حیاتي ضرورت لري، ځکه د ده په وینا د دواړو نارینه او ښځو په زده کړه او ګډو هڅو د هیواد او ملت روښانه راتلونکي تضمینیږي. د استرالیا د کرکټ بورډ د مرغومي پر 28مه نیټه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر شوزو د لګیدلو محدودیتونو په ځواب کې له افغان لوبډلې سره خپلې درې ورځنۍ لوبې لغوه کوي. ټاکل شوی و چې په مارچ میاشت کې دواړه لوبډلې په متحده عرب اماراتو کې د 500 اوره لوبو درې مسابقې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ملي لوبډلې مخکښو غړو لکه محمد نبی، راشد خان، نوین الحق او نورو د کړه سیاسي وبلله. خو د استرالیا کرکټ بورډ په ځواب کې ویلي دي چې بشري حقونه سیاسي مسأله نه ده.
خو د افغان کرکټ اوسنۍ کشاله د کرکټ راتلونکي ته ګواښ پېښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر پخواني چارواکي د کرکټ په برخه کې اوسنۍ کشاله د افغانستان راتلونکي کرکټ ته د خطر زنګ بولي. د دوی په خبره کې د کرکټ نړیوال شورا د ناستې پورې روان حالات کابو نشي، پایلې به د افغان کرکټ لپاره ښې نه وي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوې دي چې استرالیا له افغانستان سره د درېو یو ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. د استرالیا کرکټ بورډ دغه پرېکړه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خو ځوانانو د کار او زده کړو د بندولو په غبرګون کې کړې او له خپلې دې پرېکړې ننګه هم کړې ده.
له هغې وروسته چې د استرالیا کرکټ بورډ افغانستان سره د درېو یو ورځنیو لوبو لړۍ لغوه اعلان کړه او دغه هیواد یادې پرېکړې ته افغان لوبغاړو، کرکټ بورډ او ځینې سیاسي چارواکو خبرګون وښود، اوس د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر پخواني چارواکي دغه حالت د افغان کرکټ لپاره د اندېښنې وړ ښیي. د افغانستان په کرکټ بورډ کې پخوانی ملي روزونکی دولت احمدزی وایي د استرالیا هیواد وروستۍ پرېکړه د افغانستان لپاره ښه پیغام نه لري. د هغه په خبره افغان کرکټ بورډ او لوبغاړو ته د وس لپاره نرمښت پکارو، ځکه چې د کرکټ نړیواله شورا ناسته راتلونکي دوه میاشتو کې کیدونکې ده. نوموړی اوسنی حالت او اغیزې د آی سی سي په راتلونکي ناسته کې داسې بیانوي:
استرالیا یو آی سی سی کې خلق لري، مضبوط ووټ ده، خبره اوریدل کیږي، خبره منل کیږي. سره جایسه ده، ډیر خطرناک ده. دا یو سیریز خو سیدا وو نسو کینسل سودا بدونه خطرناک نه، لکه هغه میټینګ کې خدای مکه سیده مونږ مخالفت و نسی. دا څومره تیز مخالفت سی مونږ وکړو، عمر تیز مخالفت دوی د مونږ په پول ممبرشپ کې او د ښځو په کرکټ باندې هلته دومره سخت دریز او څنور د شرطونه د افغانستان کرکټ بورډ ته کې نه دي چې دوی پوره کولی نسی. نو هغه سیدا له دې نه زیات خطرناک خبره ده.
ښاغلی احمد زیوی روان حالت باید ژر تر ژره کابو شي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه له افغانستان سره د درې ورځنیو لوبو لړۍ لغوه اعلان کړه. د دغه هیواد کرکټ بورډ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د افغان میرمنو او نجونو د کار او تحصیل د بندیدو په خبرګون کې کړې ده. د استرالیا هیواد دغه پریکړه ته د افغانستان کرکټ بورډ او ګڼ شمېر افغان لوبغاړو توند خبرګونونه وښوده. د افغانستان کرکټ بورډ دغه پریکړه غیر عادلانه او اندېښمنونکې وبلله. ځینو افغان لوبغاړو بیا په خپلو ټویټر اکاونټونو ولیکل چې کرکټ باید له سیاست نه لرې وساتل شي او له استرالیا نه یې وغوښتل چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د استرالیا پریکړې ته په غبرګون کې اندو افغان لوبغاړو راشد خان او نوین الحق له بیګ باش سیالیو سره مخه وکړه. خو د استرالیا کرکټ بورډ بیا د جمعې په ورځ د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې بنسټیز بشري حقونه سیاست نه دی. له دې سره خوا کې د افغان لوبغاړو ځینو کرکټ پوهانو وروستیو څرګندونو ته چې کرکټ د وخت په تیریدو سره سیاسي کیږي، د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا یو واقعیت دی، کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي، او ټول هغه څه چې انسانانو اړتیا ده هغه موضوعات نه سیاسي دي نمونه ونه کتل سي، او د فشارونو اعمال او د تحریمونو دوام دا بې ګټه ده. استرالیا هم دا کار باید ونه کړي او د لوبو برخه د لوبو په چوکاټ کې وساتي او هر څه نه سو استفاده ونه سي او هر څه نه د ملتونو په وړاندې باندې موقف کړي او فشار یې ردول په خاطر ګټه ونه اخیستل سي. اسلام آباد په دې برخه کې پیغام دا ده سي سیاسی موضوعات غیر سیاسی موضوعات را جلا باید سی، او دا که نه جلا کی دا بینصرفی دا دی ممالک الاخوان.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کرکټ پوهانو په باور د استرالیا دغه پریکړه کولی شي نور هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره په راتلونکي کې سیالي لري د لوبو نه کولو لاره پرانیزي. افغانستان د مارچ په میاشت کې له استرالیا سره په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ کولې، خو د وروستۍ پریکړې له مخې دغه سیالۍ هم لغوه شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مایکروسافت لسو کلونو وروسته د وینډوز و هر ډول ملاتړ پای ته ورسو. د ټکنالوژۍ د ستري کمپنۍ همداراز ویلي چې د وینډوز 8.1 ملاتړ هم دروي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
مایکروسافت اعلان وکړ چې نور به نه وینډوز و اپډیټ کوي او نه به امنیتي یا سیکیورټي ملاتړ کوي. د مایکروسافت کمپنۍ آفتا یا د ستراتیژۍ د لارښوونې مرکز ویلي چې د پنجشنبې له ورځې چې د جنوري له 12 سره برابرې شي د وینډوز و اپډیټ او امنیتي ملاتړ په بشپړ ډول درول شوی دی. مایکروسافت د 2009 د اکتوبر په 22مه د وینډوز و د رایستلو په محل شپنه کړې و چې تر لسو کلونو پورې به د دې سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي. حاضر دمه په نړۍ کې د ټولو وینډوزونو د کاروونکو په منځ کې 11% له وینډوز و څخه کار اخلي. مایکروسافت وایي که څوک اوس هم وینډوز و لري وینډوز 11 ته اپګریډ کېدای نشي، خو لا هم وینډوز 10 ته اړول کېدای شي. تاکل شوه ده چې مایکروسافت د وینډوز 10 ملاتړ د 2025 د اکتوبر په 14مه پایته ورسېږي. له همدې کبله مایکروسافت خپل مشتریانو ته سپارښتنه کوي چې خپل وینډوز 10 پر وینډوز 11 واړوي. مایکروسافت د وینډوز 8.1 ملاتړ هم درولای دی. په نړۍ کې یوازې 2.95 مشتریان د مایکروسافت له 8.1 وینډوز څخه کار اخلي. مایکروسافت به راتلونکي اونۍ مایکروسافت ایګل 109 ورژن راوباسي. د مایکروسافت په شان ګوګل هم ویلي چې د فبروري له میاشتې څخه شایي په ګوګل کروم کې د وینډوز و او وینډوز 8.1 ملاتړ بس کړي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا کوونی ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د ټکنالوژي له ډګر یو بل خبر دا چې سویسی څېړونکو د پاک انرژي د تولید لپاره یو بل ګام هم پورته کړی دی. دوی یو داسې وسیله جوړه کړې ده چې د دې ډول انرژي له زیرمه کولو سره مرسته کوي. څه ډول؟ چې راته راپور کې واوري.
په سویس کې څېړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له هوا او د لمر له وړانګو هایدروجن جوړوي. هایدروجن د پاک انرژي لپاره کارول کیږي. دوی دا وسیله له طبیعي فوتوسنتیز څخه په الهام جوړه کړې ده. د یورو نیوز د راپور لمخې سویسی څېړونکي وایي دا کوچنۍ وسیله یوې پاڼې ته ورته ده او دوی هیله لري چې د تجدیدیدونکي انرژۍ د زیرمه کولو ستونزه به د تل لپاره حل کړي. نن سبا په نړۍ کې د لمر او باد په شان تجدیدیدونکو انرژیو ته پام ډېر دی، ځکه چې د فوسیلي انرژیو په شان هوا نه ککړوي. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې څېړونکي له کلونو راهیسې د داسې انرژۍ د تولید په لټه کې دي چې اقلیم ته زیان نه پېښوي. د سویس د EFPL پوهنتون څېړونکی کووین سیویلا وایي د هوا له کاربن دای اکساید څخه د طبیعي فوتوسنتیز عملیه د لمر په وړانګو او بیا د قند له تولید سره تړلې دي. دوی وایي چې دوی هم غوښتل چې دا کار وکړي، یعنی د لمر وړانګه او اوبه له هوا واخلي او د لمر انرژي د هایدروجن په بڼه زیرمه کړي. که څه هم تر دې مخکې د مصنوعي فوتوسنتیز عملیه شودل شوې، خو د سویسی څېړونکو نوې ټکنالوژي دوی ستونزې له منځه وړي. یوه له هوا څخه د اوبو اخیستل او بل د لمر په وړانګو د کیمیاوي انعکاس د انرژي برابرول. دا څېړنه په ایڈوانس میټریالز نشریه کې خپره شوې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډالو کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې تر سره سره یو زموږ خبرونه مو اوریدې د هم باید یادونه وکړم چې د چهار شنبه ورځې راځي به ورسته البته د ازادي راډیو خبرونه سلیر وي ساعت شي یعنی دا نشرات به د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اورېدل کېږي او د ورځې به بیا د تیر په څیر د سهار له اوو بجو د ماخام تر اوو بجو پورې په لنډو څپو نولس یویش او پنځه ویشت میټرو خپرونې روانې وي تر خوا یې زموږ خپرونې به په انلاین ډول یعنی زموږ پر ټولنیزو رسنیو اکاونټونو باندې هم اورېدلی او تر خوا یې لیدلی شئ جاوید فیضی استودیو ته راغلی ساعت هم اووه بجې او دېرش دقیقې کېدونکي دي ښه راغلاست سهار